السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سرا په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی پړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډې کیسې لیکلې دي. داغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوې دي. ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي. هغه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډیر کره کتونکو په دې نظر دی چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدی افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستان وو، د جنوري په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په دردمخیل پورې مربوط بوڑا نومې کلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی و. رسمي زده کړې ډېرې نوې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار لټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړی ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروسته یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو لس کتابونه چاپ دي. ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګری شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف علاماتی او تجریدی کیسے لکھ دی بلکہ نفسیاتی کیسے ہم لکھ لی دی.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار وو، او دا به ووایم چې کل وقتی افسانه نگار وو. یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نشو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلی نه را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو، مهدی باچا، همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې ته حاصلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې وو، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال و پیاوړی و. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کول، هغه شاعري ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه ده، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حوالې سره دی ژوندی وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د ده چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم. او که د افسانې نه را دې خوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیمو، یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم کم شی شامل ده؟ زه خو خپل ځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو ادب وایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس دا طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب په افسانو کې د ورایټی، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدلی شي، چې په هغې کې بیانیه افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجردي افسانې هم شته دي. او زه به دا ووایم چې دغه په ځینې افسانې داسې چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو، لکه سوی افسانه دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده. او په دې افسانې باندې ما په خپل کتاب کیسه او تفسیره کې یو ځان لبیس کړی دی. ځان لبیس د هغې یادګرنه به دا وکړم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانې دي او په هغې باندې زما لس تبصیرې دي. داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پې زما تبصیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پې زما بله تبصیره ده. په دې طریقه په سوې افسانې باندې زما چې کوم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول دا دی چې هغه کولوپی افسانګار دی، دویم اختصاص دا دی چې د هغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي، نو دغه تنوع بیا د نور افسانګارو، یعنی د دنه وړاندې چې کوم ښاغلي وو د هغې په افسانو کې نه لیدل کیږي. د هغې یو وجه شاید دام کیدای شي چې کوم مهدی باچا وو، قلندر مومند وو، کامش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغې په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
دا طاهر اپریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه سپه دی ډول دی. د محلونو خوا کې پانه پانه، لارا کې ماخام، بیا خغه ماخام دی، نور خوبونه نوینم، په زنجیر تړلې خوب، د سو لحظو لویه کیسه، مودا پس اشنا راغله، د دنیا په اردو کې لیکل شوو لنډو کیسو ټولګه ده. کانو کې رګونه یې ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارو کې لوک په نوم اردو ته ژباړلې دی. تیری آنکه خوبصورت هي د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې په نوم ژباړلې دی. تربوزه کې هم یو ناول دی. دین علاوہ سفر پخیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دي، لاړ شپې خبر ته او زچ زو کابل ته رپورټاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې خغای د کتاب په شکل کې راغونډ کړي دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربه کړي دي.
طاهر اپریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې ادب ته وقف کړی او د په افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړې دي. د پښتو افسانې د دریم دور د علامتي افسانې سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتي او تجریدي افسانو شروع کړی ده چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده. هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړي ده. د کلیوال ماحول نه علاوه د ښاري ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلی شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیکله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې له راغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومي کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې معاشرتي ستونزې په فني جامه کې وړاندې کړې دي. نیکان خلک چې په ښکارا کوم خلک نیکان ښکاري هغه دننه هغه شان نه وي. د 25 روپۍ ډرایور زړه لکه د فطرت صفا او پاک وي، خو چې کله د ښار مصنوعي چاپېرچل ته راشي نو هغه دلته هم سوچوالی غواړي، خو دلته هر څه خیرن خیچن وي. د وفا جنس د ښځې روایتي وفا او د سړي په بې وفایۍ خبره کوي. پښتني ټولنه په خصوصي توګه په قبایلي علاقه کې نن هم دا تصور عام دی چې د ښځې مثال د یو پیزار وي. پیزار که پښه کې صحیح راشي نو سمه ده، یعنی بیا یې خلک په ډیران ولي. ولې بلخوا ښځه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت تېروي. په دې افسانه کې د بند راتلو نه پس هم ښځه د خپل مېړه سلامتیا غواړي. د طاهر اپریدی د دې دور افسانو په هکله ګران ایوب صابر د ده د اردو افسانو دیدن په شاپانه لیکي. طاهر اپریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسائل عکاسي کړې ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پریښی او نه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی، پښتو افسانه د هغې نه ډېر لرې ده. د خپلې جدیدي افسانې په هکله طاهر اپریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لري تلیم کچری وغواړم هم، نو د محلونو خوا کې وایا د پاڼې پاڼې غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلی، ځکه چې دا هغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی، بلکې د نن لوستونکي هم ډېر ذهین او تعلیمي یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام د طاهر اپریدی د افسانو هغه مجموعه دي چې کومې په کال 1980 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوي دي. په دې افسانو او ما مخ کے افسانوں کے کارا فرق دے دد دا خبر ہے چاغا دا افسانے پٹ اگر ڈھیر اڑان دے تلے دے بیخی سمدا دا کراچے اردو چا پہ چلتے دد پا افسانے کو مخا کے زکڑے دا آغا دا پختو کی صحیح زد بیا و درنا پنگا دا طاہر شروع دا کلی نہ ہو کھو بیا دا خار پانگا مو کی دا سے ورن نہ ہو تو کہ اس آغا دا ٹھول نڑے دے دا تور شپو پ مینس کے پسانگا ناس تمر گئے او قابل قاتل حابل مقتول دا مثال پتو گوڑان دی کولی شی زیڑی تھیرے او زیڑ رنگون دے او سرکاری اسپتال نقشہ راکا گی چی اطلاع کی دا ملک پو ہر یو رختون کی دیش چرتا چی بے وزل مریضانو سر دا ڈاکٹرانو دا نرسانو رویہ ڈیرا خنیوی
پا اسلام آباد کے دا قید اعظم پہنتون دا سیمائز و سڑنو مرکز مشر ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو تو اویل چی دا نصر لیکون کی پہیس طاہر اپریدائی ډېرې ځانګړتیاوې آوے لری
د پختو د نصر د لیکوال په حیثیت طاهر افریدی صاحب ډېر ځانګړتیا لري او یو ډېر غیر معمولی صلاحیت لرونکی شخصیت ښکاري. طاهر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نه وي کړې، تعلیم یې نه و کړې، سندونه او ډیګری ورسره نه وي، لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی و او د هغوی کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او دا هغه نه د افسانی لیکلو یو تحریک طاهر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي. کراچۍ ته چې لاړو تلې خو د خوارې مزدورۍ د پاره تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو، خو په کراچۍ کې د خپل خوارې مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبه کم کتاب دی د محلونو خوا کې، په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډیر دي او په هغې کې طبقاتي لرے برے هم په نظر راځي، خو د ړومبي کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي. بیا هم دغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن، نو اردو دانه طبقه یې هم حیرانه کړه چې دا په ظاهره نالوسته سړی څومره بے پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو. او بیا خو تاسو وکتل چې دا غوی لس د افسانو مجموعه چاپ دي، درې ناولونه چاپ دي، په ناولونو کې یو ناول دا غوی ځای شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی نو دا غوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ځای شو او دغه شان سفرنامې او رپورتاجونه هم چاپ دي. نو تر څو چې د افسانې تعلق دی، طاهر صاحب ما ته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري. یو خدا ده چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده، نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاهر افریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلې دي. او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي. د مهدی شاه باچا کلیات چاپ دي، بیا د طاهر افریدی صاحب کلیات چاپ دي، د نور الامین یوسفزی صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي، او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي. کلیات په دې معنی چې څلور وړه مجموعې پکې ځای شوې دي. د طاهر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی و چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم. نو طاهر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی، خو داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی. د معیار په لحاظ طاهر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره یې پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصې کې. علامتی افسانې لیکل د طاهر صاحب نه شروع شو، باقاعده علامت چې ورته ویلی شي. دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کښلې په افسانه کې ځای کې.
په چرسدا کې د بچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله.
افسانہ په دغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاه بادشاہ یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غرزیدل او بس هغه ورته داسې وایا چې لکه خپل عروج ته رسول کوا او په وړاندې سفر ته غړي شل. نو په داسې وخت کې طاهر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې تر خپل وسه پورې ډېر ښه په ژبن کې وساتلو. چې په کوم وخت کې طاهر صاحب افسانه لیکله په هغې سره اړونده وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتلل مستقل افسانه لیکونکي. په هغې کې د کوټې طرف نه فاروق سرور، د افغانستان د طرف نه زرین انزور، زمونږ د خوا د پېښور ویلی طرف نه نورلمین یوسفزی، دا درې افسانه لیکونکي وو. او د نه وروسته زبیر اسرت یا پیر محمد کاروان دی، دا ځنه کسان وو، خو د هغوی بنیادی پژنګلو د شاعرۍ ډېره وه. او د نورلمین او فاروق سرور، د زرین انزور او پخلا د طاهر صاحب، د دې خالصه پېژنګلو افسانه وه. خو د دې ټولو کسانو د افسانې سرخ په دغه دور کې د افسانې سرخیل طاهر اپریدی وه. او طاهر داسې به ووایو چې طاهر اپریدی په ځان پسې دغه قافله روانه ده، د څلورو پنځو کسانو قافله طاهر اپریدی په ځان پسې روانه کړې وه. او بېخي داسې روانه کړې وه لکه څنګه چې یو وخت راحت زاخدي او یو وخت قلندر مومند دا رنګ یا ماستر کریم دی په ځان پسې خلق روان کړی وو. دا رنګ طاهر صاحب هم په خپل ځان پسې د افسانو دغه یو ورکوټه باندې کاروان روان کړی وو، خو سرخیلی یا مشري یې طاهر اپریدی کوله. او د دې خبرې وزه واضح یو ثبوت یا دلیل د اسیر منګل چې کوم کتاب دی د افسانو سلکلن بهیر، هغه کې دوی د افسانې چې کوم درې دورونه ټاکلي دي. د اخري دور چې کوم دی، یو خو د راز اخري دور دی، بل د قلندر مومند دور دی، او بل بیا پسې چې بل دور دی، نو هغه تړون یا سرخیل یې طاهر اپریدی ګرځولې. دوی په دې کې شک هم نشته، طاهر اپریدی مستقل لیکونکی پوه، هغه تقریبا لس کتابونه د افسانې نږدې نږدې لس کتابونه دي غالبا، نو لسو کتابونو مصنف و. دا په خپله ډېره لوی افسانه لیکل دي. او بل دا دي چې طاهر صاحب افسانه یو خو د خاري ماحول ته ورننه کړه، دویم یې علامتی بڼا ته ننه کړه، او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم ورسوله. که څه هم د اردو په شان د پښتو افسانې هم د تجرید نه واپس بیا بیانیه ته راغلی ده، او پخپله طاهر اپریدی راوستی ده واپس. بیا هم د طاهر صاحب د اخرنۍ مجموعې چې کومې دي، دا هغه بیانیه انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود وو. خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام، دا د دې علامتی افسانو، او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجریدي افسانې هغه مثالي نمونې دي. خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نوم یې دی، د هغې بېخي د افسانې هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی، د افسانې هغه روایتي انداز یې مات کړی دی. ایون چې کله کله لوستونکي پکې داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته، خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تا ته کیسه هم درکوي، تا ته ټوټل پلاټ درکوي، خو چې سړی هغه محسوس کوي.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
Oh, oh, oh. گرے دکھیرے مکڑا تب دناس کیری کبھی رکھیا بشنا ہے اب دیوڑنا پاس لالی اماد گردے اب دیوڑنا ہے
سندر تا سواوری دا اس بیا دا طاہر اپریدی پاڑا خپل راپور تا دوام ورکو کرا کتون کی اوشائر روخان یوسف زی مشال ریڈیو تا اویل چی طاہر اپریدی دا پختو لنڈا کیسا دا روایتی کلیوال محول نرویستلا او خار تایرا ورسولا
اغوی دا افسانو دا لنڈو کیسو دا ٹون نلوی خاصیت دا دے چی اغوی دا غا افسانه چی کم دینو دا غا سخت قبائلی یا معاشرتی یا زمونږ چې کوم د دغه پندیزونو یا د روایاتو په دغه کې ښکیل وه هغه افسانه چې کوم دی نو هغه د ښار په رنګ کې رنګ کړه او د ښار البته دا خبره ده چې د یو مترقي د یو ترقي پسند افسانه لیکونکي په حیث چې طاهر صاحب د دغه فکر کلک پلوي وو او دغه تحریک لوستونکي پاتې شوی وو او بله خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانہ نگاران لستیو اغم ټول د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند فکر دا غرنګ په پښتو کې کومګه وګورو نو کلندر مومند سی بیا میش خلیل سی بیا زیتون بانو یا مندشا با چار باب رشید احمد خان دا سمره چې زمونږه د ګوتو د شمیر نو موړی افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دینو دغم دا غوی افسانې ملستی ویو دغه وجنه طاهر صاحب چې کوم دینو پاغه منوم دغه اثر او دغه اثر دلاندې هغه چې کوم دینو افسانه لیکلې دي کاغه بیا رستو اردو کې لیکلې دي یا پښتو کې نور افسانه لیکلې دي او د دې علاوه طاهر صاحب د علامتی افسانه چې څومره لیکلې دي هغه ډېر بهترین افسانه لیکلې دي او په مجموعي لحاظ باندې د طاهر افریدی صاحب چې کوم دی نو یو خدای شي رټونه نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانه لیکلې دي او چې څومره سی لیکلې دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانه لیکلې دي او هغه په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خدا دې چې د هغه په مازغو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په مازغو او په سینه او په زړه کې ساتلې دي نو هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلې ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نو چې کوم زمونږ د ټولنیز ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د اثراتو لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو نو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللې افسانې دي چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلې تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او په دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبردار شي دا غوي وحدت تاثر په افسانه کې کوم نه ډیر مضبوط دی چرته هم دغه تاثر نه ماتيږي او لستون کې چې یو ځل افسانه شروع کین ولی دا افسانه د گرفت نه علي رولي چې څو پورې افسانه سرته نه رسولي
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته چې طاهر پیدا چې کراچۍ ته راغی نو لمړی ټیکسی موټر چلولو او د خپل ژورې مشاهده په برکت د هغه دور ټوله تجربه په خپل افسانو کې ځای کړی دی
پیر صاحب سره زه تو کال 1992 نه غالبا پاتې شوی مولانا ملاقات نو سره جر سبي د وی جرګې کې شوی دی پیر صاحب سیدا ساده سړی او قبایلی سړی او اچھا خبر ډیر نه وېز دا خو پیر صاحب کې دا خصوصیات چې ان جر سد وی جرګې پلیټ فارم په کراچۍ کې جوړولو مطلب دا دی چې نه صرف ادب ته ود ورکول دي بلکې ادبي کسانو ته هم ود ورکول دي هغه هم په خلکو پیژندل دي په ادبي دنیا کې او بیا پیر صاحب کې دا خوبي وا چې هغه به خلک راغونډي لیدو هغه مشر ټولو به خبر اوریدلا دا ډیره غټه خوبی بچا خلک راغونډیدل یم چې بچا خلک راغونډی چې صبح عمر ال بهر نه کبا افغانستان کابل نه رااله کبا د کوټه نه اسلام آباد نه هغه ډایرکټ تایر سے تراتل بیا موږ پر ملایدو نو هغه یو مرکز او بیا تایر سے بوجنه کراچی چې دا پښتو ادب یو مرکز وګرځیدو بد قسمتی دا و چې بچیان نو هغه به چې د لیکونه چې دي دا زما بچیان دی حقیقت هم دا څه دی چې دا لیکونه باغې ژوندۍ ساتي څنګه چې وراثت کې بچیان د پلار نو ژوندۍ ساتي دا سید لیکونه چې دي دا ټول د تایر سے بچی دي تایر سے لوی شخصیت وو همه جهت شخصیت وو طاہر صاحب کا افسانہ لکھ لی دزرت اخلاص لکھ لی کل وقتی لکھ لی کا ناولی لکھ لے کا سفر نامہ لکھ لی کرے پرتاج لکھ لے کب جرا سد بھی جرگی کے بناس توا ناغے حاضر ہو دٹولا نبا ولی واول خوپا بلا آفیس کے بلا کالو نے چکم دین جرا سد بھی جرگی اجلاس نہ کری تھی بے کور کی کری تھی اگر نہ صرف پشتو ادب بلکہ دا کراچے اردو ادب کراچے پر کے دا پشتو ادب دا پارا ډیر زیات هلې ځلې او ډیر زیات خدمات دي طاهر صاحب بارکه بس دا مې چې مرحبا چې نه نومون نشانی تل تر تلا په خنوم پای خغلی
دا طاهر اپریدی د سفرنامو پاړه ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته ویل
په پښتو کې چې د کانتا بیگم زما سفرنامه یا مثلا د خدای خدمتګارانو چې د کوم دوه مشهور د عبد الله اکبر خان د امیاد د بدر شو سفرنامه دي اک دوکا د سیونی مبل امید خو سفرنامه بیخی تایر سے پدا سے وقت ولی کلا چې سفرنامه خلکو یې راکړې مو نو تایر سے چې کلا د لندن سفر ولی کلو بیا د مصر سفر ولی کلو د سنگاپور وغیرہ سفر ولی کله نو سفرنامه یو ځل بیا راځوندې شو او خلکو ته ور یاد شو چې دا خو سفرنامه هم یو سنت دی ولی کل کې دي شي او ما په خپل تایر سے په خپل سفرنامه دومره ښه ولی کله دومره کامیاب ولی کله چې د خلکو یې جستجو نور هم ورپسې واغله او خلک یې لیکلو ته رو پرول نن یوش مر سفر نامے خلق لکھی اور ما پخیل دا دے تایر سے کنٹریبیوشن دی جے تایر سے دا خلق راو پراول دے سفر نامہ ہوتا
دا تاہر اپریدی دا نولنو پہاکلا ڈاکٹر حنیف خلیل مشال رڈیو تو ویل
خدا سیو گانے جے پا پختو افسانہ کی دا سر سڑے دے دا مایار و دا مقدار پا لحاظ ډیر ځانګړی سړی دی او شاید چې په پښتو افسانه کې د طاهر صاحب نه پسته بل طاهر پیدا هم نشي چې په دې رفتار په دې مقدار او په دې معیار افسانه ولیکلی شي تر څو چې دا د ناولونو تعلق دی نو دا یو ناول خو اردو کې دی تیری آنکی خوبصورت ہے او دو ناولونه د هغوی په پښتو کې دي چې په هغې کې په یو ناول باندې ما مقدمه هم لیکلې ده او زه د طاهر صاحب شکر گزار یم چې ماته په هغه وخت کې د مقدمې لیکلو موقع راکړې وه چې زه لا زلمی وم دو ویشت درویشت کال به زما عمر و او د دومره لوی افسانه نگار او د دومره لوی ناول نگار په ناول باندې ما مقدمه لیکله نو کاڼو کې رګونه دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلې ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلې شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړی هم دی تیری آنکی خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي دا شان کې د غوی رپورتاجونو دوره شونه ځنې کتابونه خو یو رپورتاج دی او لاړ شه پېښور ته د غوی د دریو رپورتاجونو مجموعه ده زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل رپورتاج دی جانان مې قطر ته روان دی نو په دغه کې چې کوم لاړ شه پېښور ته کتاب دی په دې کې یو لاړ شه پېښور ته رپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې په دغه دواړو رپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي نو د رپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري او سفرنامې خو په هغه دور کې لیکلي دي چې په پښتو کې د نوي تر سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلي دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی
پروفیسر اسیر منګل په لنډه کیسه کې د طاهر اپریدی د ارتقایي مزل په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه
غلم و خونو کې په تمثيلي انداز د ملک موجوده افسوسناکو حالاتو یو تجزیه وړاندې کړی شوی ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا غل ژوندون ګران دی. قانون د بې وسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نگار وړومبه علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدید افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور اور کې هم د یو علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړمبې علامتي افسانه نشي منلې کېدی چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې پړمبي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهیدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور اور کې کې د انسان د مثبت رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور اور کو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بکه سترګې د یوې ماده پرست ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د پنځو کلدارو نور په افغان بحران لیکل شوي افسانې دي چې د کوم له قبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه په عذاب شوي دي او دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لوستونکي به ورباندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د پنځو کلدارو نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بېشماره علمي او ادبي کتابونه وسوځول شول. چېرته چې جنگ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسو ساتي. د غڼې جال یوه علامتي کیسه ده چې په کې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنی غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړې نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیر چل د خار دی. د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړي ګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوارې کښو نظر انداز کول ښه خبره نه ده.
دا طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به موږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پسه یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پسه یا د ارشد زمان تایزي دوی نه پسه. ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وی چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. خو طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کله ولیکو بیا وروسته یې تر بزکم ولیکلو نو د ده په تطابق کې زه وایم چې ډېرو ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کاڼی وشتلو چې تیار سی وشتو. راپورتاژ کپ د اجمل خټک چې کوم راپورتاژ دی داز پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچر وی. خو هغې نه پستا طاهر صاحب چې کوم د قطر روډمبه والا سفر ولي جانان مې قطر ته روان دي. بیا دا د کابل رپورتاجونه ولیکل. داسې د پېښور دوه سفرونه رپورتاجونه ولیکل. نو هغې سره د رپورتاج د ګاډي هم را مخه ته شو. بیا هغې نه پسته زه د راستد له مردانه تر مردانه او حنیف هم یې ولیکلی دی د پین بولدک والا باند په نوم باندې غالباً لیکلی دی. داسې نور رپورتاج هم لیکل شروع شول. دا هم د طاهر صاحب یو ډېره بنیادي ورکړه ده. نو ما په خیال حیثیت نثر نگار تخلیقی نثر نگار طاهر صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی. په داسې وخت کې دي چې څلور واړه اصناف به موږ دا وویل چې د خلکو داسې یو مخې توجه ډېره نه وه ورته او طاهر صاحب چې کله لیکل شروع کړل نو د ځوانانو یې پام را وګرځولو او ځوانان یې دې ته چمتو کړل چې دغه راپورتاژون د څلور واړه اصنافو ته دې پام وکړي.
کیسر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان د غد پر داسې جوړ کړو داسې اوار کړو چې په خودکار توګه دا غد هنر میدان ته ناول هم راغړ شو. د ناول لپاره دا غ ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته دا غد لپاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېدا چې دا غ لاس چې دی هغه د دې ارڅ سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاجونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه موږ وګڼو نو موږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول د سفرنامې رپورتاجونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزک، همدغه شان په رپورتاجونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې ځو کابل ته، لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر. څنګه مونږ دا وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي، نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې پوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب ښکاره کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر په ایمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا دغه ناول دا نه دی ویلي چې دا ناپید دی، د مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي دباونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې، په خپل اخره کې، په خپل تین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې، د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچر طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېره عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نشي ځای دی. یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي، خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یادې مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند رساله په پښتو کې یو ډیر داسې غیر سرکاري، ډیر غیر معمولی او بلکې ډیر معیاري یو رساله وا، او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا ټول سلا یو مخه بند وا، او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابی انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ په خبر پهنتون یا د کابل مجلې د علوم اکیډمۍ والا به مستقلی به ترننه پرستا دي، هغه چونکه سرکاري سرپرستۍ والا دي، ځای په ځای داسې نور یا رساله هم وخت وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور، خو هغه یو خو سرکاري هم او بل دا وی چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه ولرلي، هغه وچلېږي بیا بند شا بیا او چلے گا بیا بند شا طاہر صاحب جرس شروع کا نو یو خدا دی چی اغوی سرا ڈمبانے چی کم ایڈیٹر وہ فہیم سرحدی صاحب آغا ڈیر عالم فضل سڑے او آغا یقیناً دے 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 ادبی معیارات باندھے اور ڈیر زیاد گرفت لارلو نو طاہر صاحب دی دواڑ پر اشتراک سرا دے جرس ڈمبانے گنا چی کم میدان تروشتا آغا ڈیر لویا علمی او معیاری رسالہ وا او د خپل ډومبانه مجلې سره د پښتو ادب چې کوم مستقل لوستونکو یا سنجیده لوستونکو د هغه توجه ځان را کش کړه تر اخره پورې 2001 پورې 2002 پورې د سالا ډېره مستقله وچلېدله او تقریبا د دې ټوټل 15 سل وخت غنې چاپ شولې دا په داسې وخت کې وا چې پښتو چې کوم رسانې وې ریډیو یا نن سبا چې کوم سوشل میډیا دی یا ٹی وی چینل دی یا ویب پانی دی یا سدی دا ټول سیزونه خو نو او بل په ٹی وی چینل باندې چې کوم سرکاري دی یا ریډیو وی هغه باندې دا سه مستقل دی پښتو ته دا سه د استاین ورډ وخت نه ملاوي دا یا نه وو ما په خیال دا رساله چې یو خو درې سلور مرکزونو کې چې کوم پښتانه لوستون کې مشته وو د هغه د یو بل سره د ارتباط د یو بل سره د تړون وسیله وګرځیدله چې هغه په خبر کابل کندهار کوئټه او کراچی دا چې کوم مرکزونه وو د دې چپتون لوستون کې وو لیکون کې وو هغه جرس هغه ته یو پلیټ فارم ورکو او دې یو بل سره وګنډل
د لنډو کې سونه علاوه د طاهر پردي د نورو نصری لیکنو په اړه روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل
خټک صاحب دا غوی کمنګ سفرنامه وګورو کمنګ رپورټاج وګورو کمنګ مکتوبات چې کوم نامزا بابا سره خطو کتابت ګوته قلم ته په جوړا شوې سفرنامه وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کوم نو خدای او کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورټاج دا غی چې کوم هغه رپورټینګ کړي یا سفرنامه د پاره چې سم لوازمات پکاري یو کم دغه پکاري غیر د پاره طاهر صاحب ډیر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیر هغه دا اغزینو چې کوم دینو باقاعده ډېر معلومات اغا حاصل کړی دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو اوري مته چې د طاهر صاحب سفرنامه مونږ ګورو نو سړی دا چې مخصوصي چې بس دا حضور لکه په دغه کې موجود ما او دار سما په خپل ستر ګولې دلو وا مې دل دا رنګ دا غوي رپورټاجونم چې غوي کوم رپورټاجونه لیکلې دي لاشه په خبرتیا یا کابل حوالے سره چې کوم دغه دي طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فیکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حواله دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب باندې ډېر لوی کار پکار دی دغه خاص کر په دغه پاکستانو باندې نور مزید ډېر کار پکار دی
دا جرس مجلې د معیار او مقبولیت په حق له ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل
دا دمرا معیاری رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 شپږ کال زم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نه وځي رساله یا مجله لیټ کېدلا نو مونږ ته به چې ون چې لس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته به د خاتونو یو سلسله را شروع شو او هغه خاتونه د زمونږ د برا افغانستان د رونو لیکوالو لیکونکو او ورسره د پښتونخوا د زمونږ د کوټه ملګرو دا خاتونه ولې لیک شو خیر دی سم مساله دا ټکی ساده بل دا هم دا چې جرس رساله لکه دومره لستون کی پیدا کړیو چې هغه په تاوان کې نه چلدله هغه خپل چې کوم لګښت وو هغه پورا کولو ټیک ته ګټه نه کوله خو لګښت یې کم سے کم پورا کولو او په پښتو کې زمون چې دا هم ډیر لوی خبره ده چې وا رساله دومره زیات ورسیږي چې هغه خپل لګښت پورا کوي او هغه هم ادبی رساله سو فلمی رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رساله هم نه یو خالصه ادبی او خمایری رساله چې هغه دومره لستون کې ولوي چې هغه خپل لګخ پورا کوي ما په خپل دا په خپل د رساله یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت یې هم دی او طاهر صاحب ډیر بلو ښه خدمت به جرس ته لپاره کړی دی او داسې خدمت یې کړی دی چې طاهر صاحب به مونږ ته وي چې ما به سیګرټ سکل نو سیګرټ به مې چې وسکل نو بیا میں فیصلہ دا وکړه چې زه دا سیګریټ پریږدم او زه په دې باندې رساله وسلام. دا په شروع شروع کې به مونږ ته دا خبر چې ما لکه دا سوچ کول دومره هغه یو نشه پر خودل څومره سخت عمل دی کنه. خو طاهر صاحب د پښتو ادب لپاره دغه سختۍ ته هم ځان نیولې و، دغه سختۍ برداشت کړه، خو پښتو ادب د روزنې لپاره، د پاللو لپاره، د خپل خرص کے پخپل اخراجاتو کے کمیرا واسطو کو پختو ادبی پہ وروزلو.
د مشال ریڈیو گران اوریدن کو اوس و دمکو
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پ وړاندې دے
ک سمارٹ فون لره گټه تر اخیستې شه
پ اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکه
او ڈاؤن لوڈ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دا طاهر اپریدی د شخصیت او خویونو پړه کیسر اپریدی د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه:
زمون په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوې ده، یو طریقه کار دی چې مونږ زیاتره د هنرمند هنر د هغه د سماجي ژوند نه او د هغه سماجي شخصیت چې دی هغه د هغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو. زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې د یو هنرمند دی او شاعر دی او افسانه نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوه شخصیتونو مالک وي. یو د هغه سماجی شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجی مسؤلیتونو د لاندې ذمہ داریو د لاندې ژوند تیروي. بیا بل شخصیت یې هغه هنري شخصیت وي، هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی، یو تخلیقي شخصیت دی، یو غیر حقیقی شخصیت ده. دا غیر حقیقی معنی دا ده چې کوم څه په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقی وجود تر څو پورې چې په حقیقی سماج کې ده داغه وجود چې ده دا د حقیقت په زمره کې راځي، خو تر څو پورې چې داغه بیا داغه د وجود یا داغه د شخصیت خبره داغه په شاعری کې وي، داغه په افسانه کې وي، یا داغه په ناول کې وي، نو دلته د شخصیت چې ده دا غیر حقیقی ده. دا شاعرانه شخصیت ته، دا تخلیقی شخصیت ته، دا خیالی شخصیت ته. د دې فرق کول او خګړه داوی چې په ځینې ځایونو کې کله چې مونږ د یو هنرمند د هنري شخصیت اثباتنه په سماج کې کوو یا د سماجی شخصیت اثبات په شاعری کې کوو، نو ځینې ځایونه داسې دي چې هغه متضاد غوندې راپېښ شي او دا متضاد زینو بیا مونږ سره جواب نه وي. تر څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجی شخصیت تعلق دی، زه دا ګڼم چې طاهر صاحب په کوم قبایلي ماحول کې ژوند تیر کړی و او په دغه قبایلي ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل، د قدردانۍ په زمره کې راتلل، نو طاهر صاحب د عمر تر اخیره پورې دا هغه ویلیوز نه ځان نه دی وستلی. مثال په طور میلم پالنه، نو طاهر صاحب د میلم پالنې خاصیت نه خپل شخصیت چې دی هغه بیگانه کړی نه دی، بلکې خپل شخصیت کې دې قدر ته، دې ارزښت ته په مکمله توګه یو ځای ورکړی و. همدغه شان زموږ د حجرې چې کم ارزښتونه دي، کمې غوښتنې دي، طاهر صاحب د دې سیزونونه نه یوازې دا چې خبر و، بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قائم هم وو. طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپلو دوو شخصیتونو سره ژوند کړی دی، یو هغه شخصیت چې د سماج حصہ ده او د سماجی پابندو سره یا د سماجی ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی، او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی، دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې ځینې باغیانه غوندې خاصیتونه هم لري.
ډاکټر محب وزیر د جرس ادبی جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رادیو ته ویل:
جرس ادبی جرګې په جوړولو کې هم یقینا چې د طاهر صاحب ډېر لوی لاس وو، او بلکې زه دا وایم چې لاس سچ سرخیلی وو، بادشاہ خان کاسر پر دے دیدی یو ډیر خالص ملګری او اداس ملګری چې هغه پخپل لیک نه کولو شاعری خو بخی نه کړی، البته یو نیمه چکه تبصره به لیکلی دي، خو هغه مجلسی تنقید ډیر ښه کولو او د ادب مستقل لوستونکو د دوی کلیوالو مو د ملګری هم د طاهر صاحب ملګری هم نو د جرس ادبی جرګې په جوړولو کې د دې سره د فهیم صاحب او د بادشاہ خان کاسر صاحب غوندې خلکو بیا وروستو په کشرانو کې ورته ریاس تسلیم دی کیسر پریدی دی بیا خو وروستي پړاو کې بیا موږ هم ورته شامل شوي یو. نو یو خو د جرس پلیټ فارم خلکو ته ورکول او جرس یو داسې پلیټ فارم خلکو ته ورکول چې طاهر صاحب زموږ یو غیر محسوس مشر پاتې شوی دی، یا دا ټکه ما غلط استعمال کو غالباً لا شعوری مشر مو پاتې شوی دی، ځکه شعوری تر هغه موږ ته دا احساس نه دی راکړی چې سستا سو مشر، ځکه چې جرس ادبی جرګې عہده نه لرلې، هغه کې نه د صدر عہده و نه د جنرل سیکرټری عہده و نه پکې بل سو نه پکې بل سو، بس یی کی یو رداد لیکونکو مو خو هغه به ټکل کېده نه فلانی به رداد لیکونکو نه یو کس به رجسٹر پر پترخ کې کو زیات تر ردادونه مالی کړی دي، تقریبا چې نه وی هوا تھا کل رداد خود جرا سدوی جرد مالی کړی دي، خو زه چا منتخب کړی خو نه رجسٹر میں ترخت کړی او بس ما والی کل نور پکې ایس نو بس دغه یو رجسٹر وا چې چا ترخت کو بس هغه جرا سدوی جرد با وسلات لا راتلا، نو خو هغه بوجود هم طاهر صاحب زمون لشوري مشر وو هر چا منلی وو چې طاهر صاحب زمون مشر دی، او زه هم چې دا سه مشر د هر تنظیم د پاره د باید چې وی لکه طاهر صاحب شو چې نه مونږ ته دا احساس راکړی دی، او د هغه باوجود مشر هم مونږ په طاهر افریدی راغونډو، دا ټول ظلمي دا ټول ملګری په طاهر افریدی راغونډو، بل د جرس د بیچارګې چې بنیاد چې کوم یې خبر شوی او هغه د تنقید د پاره دا بادشاہ خان کاسر افریدی چې ما یاد کړ دا د مجلسی تنقید وکی چې بادشاہ خان نو دا ډېر د معیاري تنقید او د معیاري فنپارو د معیاري حامی و، نو هغه چې جرس ادبی جرګې کې په شروع نه بنیاد داسې کې خدا چې دلته به د تنقید برداشت ماده پیدا کوو چې تنقید څنګه برداشت کیږي، او تمایم چې هغه د پاره پټول نزیات سر چې نیول وو هغه طاهر افریدی پخپله وو، طاهر سے زیات افسانه تنقید ته پیش کړی دي او د طاهر سے په افسانو زیات تنقیدونه شوی، تنقید لکه په مانو کې چې مونږ وایو چې نقطه چینه پیش شوی دي، اعتراضات پیش شوی دي، اوچت شوی دي، سوالات په اوچت شوی دي، په طاهر سے برداشت کړی دي، او هغه برداشت یې خالص د دې د پاره کول چې دا ظلمی بزده کوي چې تنقید هم برداشت کیږي، او حقیقت هم دا دی چې د طاهر سے د دغه تنقید دی برداشت د وجنا جرس ادبی جرګې چې څومره ظلمی پیدا کړی دی، که پاره کری استسنیم دی، که قیصر افریدی دی، که رحمان بنیرے دی، که ماخام خټک دی، که ننګیال یوسفزی دی، که اقبال کوثر دی، که زیم کا بل دی، نو دی ټول به تاسو سوچ کړی وی چې د دې تنقید برداشت او د دې د دوی د تنقید کولو انداز یا معیار اب تاسو ته په ټولو پښتونخوا د پښتو ادب په لوستونکو په لیکونکو کې یو جوت محسوسیږي.
پروفیسر اسیف منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر افریدی د اردو لنډې کیسې ښه ژوره مطالعه کړې وه.
د محلونو خوا کې نه تر موده پسش نه راغلی پوری افسانه نگار د افسانې په میدان کې ډېر اوږد سفر کړی دی، د اردو افسانې نه ښه خبر هم دی او متاثر هم. د اردو ژبې یو نامتو لیکوال سلطان جمیل د ده په حق لیکي، طاهر افریدی د تنهایی د منزل مسافر دی، همدغې تنهایی د ده په سینه کې د یوې داسې رڼا سیره وهلې ده چې د کوم له قبله د زړه د نورو د پاره درزیږي او درد چې د چا هم وي طاهر خپل درد ګڼي. یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خو خول و مخته دی، او چې کله هم د ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کی نو تر څه حده ذهني تسکین ترلاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر افریدی پرونه او سپېڅلي شخصیت خورش. د طاهر افریدی د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی. بیخي هم دغه سوزو ګدا د په پښتو افسانه کې هم لیدی شي. حقیقت دا دی چې د دشمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دی کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتي او تجریدي افسانې ته راشي نو بیا په مین مین کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. که چېرې د ده علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي نو دا به یې یوه بله ځانګړتیا وه. د ده د افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي. د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم ژوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولې دي د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیر وي. د ده یو ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په خپله پېژندلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو وروستو افسانې ته لاس واچوه چې د شاعرۍ نه زیاتو لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځان نه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله نا کله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته خو په ابتدایي افسانو کې نوي کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر اپریدی د شخصیت په حق له مشال رادیو ته وویل.
تر سو چې د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په نظر کتل. د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه، جرس مجله، جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه. زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به میلمه وم او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې او بیا وروسته د بیمارۍ په وخت کې دغه آواز هم کېناستلی و. ډېرې خبرې به هم نشوې کولی. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو د سره به وم. چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت د ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت و، د اخلاقو یو غر و، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر و. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې ساری نه لري نو په هغې کې یو طاهر افریدی صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و او د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبۍ هم وي او خامۍ به هم خامخاوي او یقینا چې وی هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه ځنه عادتونه زموږ خوښېدل، ځنه عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېرو شومتیانه هم کار اخیستو. داسې د دسترخوان یو مخې مثال هغه رنګې نه و چې ستا مونږ وایو چې فلانې د دسترخوان ډېر تکړه سړی دی. او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله، هم مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله. او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه. طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل وشوه. بس دا مې عادت دی، اوس عادت مې جوړ شوی دی، اوس زه څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا و چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه، دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی، هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېره پخوا یو خاکه هم لیکلې وه، د هغې ټایټل هم همزولې و. چې مونږ سره به چېرته روان وو، چېرته وتلو، نو په سپینه ږیره به راسره ګرځېده. مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ږیری یم، زه ولوېدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم اخکه دی مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم را سره کړي دي، خندا یې هم را سره کړې ده، لطیفې هم اورولې دي. داسې به هم و چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل، نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو. بیا طاهر صاحب هغه سره چرته ناچرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلی ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.